بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په سهرانۍ خبرونه کې د خبر له ملګري او کوربه جمیل بنګش لمینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې نهمه د 1443 هجری قمري کال د جمعه د اول د میاشتې لا 15 او د 2020 میلادي کال د دسمبر لا 13 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له مملل سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم درته د سیونست رژیم د جنگ له وزیر سره داغه په کور کې د محمود عباس د کتنې اړخونه ترنوالاندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. بیا هم لا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي، چې بیا هم الهي نمونه ترنوالاندې پروګرام درته وړاندې کیږي، چې بیا لدې ورسته هم د بصیرت ورځ په مناسبت یو ځانګړی پروګرام اوریدل شي، چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی، چې تاسو پرې درنې او سیمې تازه خبرونه نو ډېر مطالب اوریدلی او لوستلی شي. یو لنډه دمه کو، بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د مرغوم نهمه د بصیرت او لا ولایت سره د میثاق ورځ ده. زبی الله مجاهد وای چې هیلامن یو د ماسکو حکومت طالبان پر رسمیت وپوژني، او شاه محمود قریشی وای چې نړۍ استخباراتي جنگونو ته ورداخله شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د مرغوم نهمه نیټه د بصیرت او لا ولایت سره د میثاق ورځ ده. نن د دسمبر 13 نیټه ده، چې د 1400 لمریز کال د مرغوم د نهمې په لاریون کې د ایران د ولایت مداره او حماسه 15 کې ولس د عاشورایي شتون لا کلیزې سره برابر ده، چې د ایرانی ولس په ویاړونو کې یوه بله زرینه پاڼه بلل کیږي. دا مرغوم نهمه د ولسی بصیرت، خپلواکۍ او عزت سیمبول ده، چې د انقلاب د ایډیالونو او اسلام د اصولو د ساتلو لپاره تر خپل ځانه دریدلی. ویلی شو چې د مرغوم نهمه په شیطانی جنود د الهی جنود د غلبې ورځ ده. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف هم په همدې مناسبت ویلي چې د ایران ملت له نامنې او بلوا د هیواد د ژغورلو په سخت ازمایښت کې سر لوړی شو. هغه د اسلامي شورا په ښکاره غونډه کې د مرغومې د میاشتې د نهمې نیټې په درنښت سره ویلي چې ایران خلک لا ویاړه په ډکې ورځې کې په ټول توان سره میدان ته راووتل، او یو ځل بیا یې ثابته کړه چې په خدای او خلکو باور لرل په تیرو لسیزو کې د ایران د اسلامي انقلاب د پرمختګ او د بقا دوه اصلي رکنونه دي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف ویل چې هغه څه چې د اسلامي انقلاب د ایام الله لا تکراری ده، د ټولو لپاره ښکاره کیږي. دا دي چې چارواکي باید په هره شیبه کې له مخکې زغزیات د خلکو د ټولو سرشیندنو او قربانیو په وړاندې په خپلو دندو عمل وکړي، او د ولس په وړاندې د حکومتي چارواکو تر ټولو کمه دنده د مشکلاتو حل کول دي. د 2009 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 13 یعنی د 1978 میلادي کال د مرغومي د میاشتې 9 نیټه د ټولنې د جوړښتونو لا ماتونکو څخه د برائت په اعلانولو کې د ایران د ولس د میلیونی لاریون یادونه او فتنه اچونکو عناصرو ته پریکنده ځواب وکوم چې د ایران د ولسمشرې د لسم پړاو په انتخاباتو کې د درغلې په پلمه چټي لاره غوره کړې ده. مرغومی د میاشتې 9 نیټه د خلکو د عزت خپلواکۍ او د بصیرت بیلګه ده. دا وینا په خبرو کې پرمختګ شوې دي. ایران خبری آژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ اپرایس د استریا هیواد په پلازمینې ویانا کې د ایران او د څلور جمع یوې ډلې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو له اتم پړاو سره په یو وخت اعتراف وکړ چې په تېرو اونیو کې په خبرو اترو کې څه پرمختګونه شوي دي. هغه د خبرو اترو په میز کې په ایران د دباو لپاره د تاکتیکونو د کارولو او د فضا جوړولو په دوام کې ادعا وکړه چې ایران په تر ټولو ښه حالت کې په خبرو کې ځن رامنځته کوي او په عین حال کې خپل ایټمي پروګرام ته چټکتیا ورکوي. نیټ پرایس دغه راز په لویدیځ آسیا سیمه کې د سیونست رژیم ایټمي سلاکوړ ته له اشاره پرته د ایران د ایټمي پرمختګونو پر ضد واشنگټن د هرې ورځې تورونه تکرار کړل، خو په عین حال کې ویل چې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې لږ شان پرمختګ ترلاسه شوی دی، خو اوس ډیر وخت دی چې وایو دغه پرمختګ تر کومه حده اساسي او محتوایی کیدلی شي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند په عین حال کې ادعا کړې ده هر پرمختګ چې په خبرو کې ترلاسه شوی وي د ایران د ایټمي پرمختګونو لا ګړندیتوب سره په پرتله کې ډیر سست دی. د ایران سرې میاشتې د افغانستان کډوالو ته مرستې ورکړې. ایران خبری آژانس وایي چې د ایران د سرې میاشتې ټولنې مشر واحد سلیمی د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان په پناهغواړو باندې د 15,600 معیشتي پیکټونو د ویشلو خبر ورکړې دی. هغه ویل چې د ایران په ختیځو سرحدونو کې د افغانستان د پناهغواړو په زیاتېدا سره په دغو کډوالو باندې د یوې میاشتې لپاره 15,640 پیکټونه مرستې ویشل شوې دي. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر همداراز ویلي چې دغه معیشتي مرستې هغو پناهغواړو ته ورکول کېږي چې په ایران کې د استوګنې درې میاشتې کارټونه یې ترلاسه کړي او یا د ایران د بهرني مهاجرونو او کډوالو د ادارې په کیمپونو کې په موقته توګه میشت دي. اول څنګه چې د ایران سره میاشت په ایران کې د افغانستان موجودو خریزو ته د کرونا واکسین د وهلو مسوله ده که دغه پناهغواړو د خوراکي مرستو د ترلاسه کولو په وخت کې د کرونا ضد واکسین نوي واهلي سملاسي به د ایران د سرې میاشتې د مرستندویو لخوا ورته واکسینونه ووهل شي. مجاهد ویلی چې هیلمن یو د ماسکو حکومت طالبان پر رسمیت وپیژني. د طالبان ویندیز زبی الله مجاهد کابل ته د ماسکو لا بشر دوستانه مرستو په قدرونی سره لا روسي وختل طالبان د افغانستان د رسمي دولت په توګه پر رسمیت وپیژني. لبل خو زمير کابلوف ویلی چې طالبان د حکومت والي لا بد مدیریت سره سره بیا هم د رسمیت پیژندلو په درشل کې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په یوه تازه مرکه کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. موړي د طالبانو د حکومت په اړه ویلي شي په تدریجي ډول د رسمیت پیژندلو په درشل کې دي. د هغه په وینا د روسیې په ګډون نږدې 100 هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه پرانستي ساتلي او طالبانو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د غرض ویلي چې طالبانو د حکومت مدیریت مناسب نه بلکې بد دی. هو په وینا سملاسي داسې کومه بالقوه ډله نشته چې د دوی واکمني وننګوي. د کابلوف په خبره د ایش ډله سره لدی چې طالبان د زپل لپاره کافی اچي کوي او په دې برخه کې ځنې لاسته راوړنې هم لري. طالبانو ته سملاسي لوی ګواښ. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې که طالبان پر روان ژمي کې د اقتصادي او بشري ناورین په کنټرولولو کې ونتوانیږي. له دوی څخه د خلکو مخ اړول به د پنجشیر مقاومت ډلې د پیاوړتیا او د کورنۍ جګړې په لور د افغانستان د بیولو سبب شي. د ولادیمیر پوتین استازي د ټول شمول حکومت په اړه وایي چې سملاسي طالبان تماهم نه کیږي چې خپل پانونی دښمنان د نننی واک شریکان کړي، خو ټینګار کوي چې روسیا په واک کې د ټولو افغان سیاسي او قومي لور شاملول غواړي. هغه په ورته وخت کې ویلي چې د نوي میلادي کال د لومړۍ میاشتې د پای او بلې د پیل په درشل کې به د ټرویکا ډلې غونډه په کابل کې ترسره شي. شاه محمود قریشی ویلی چې نړۍ استخباراتي جنگونو ته ورداخله شوې ده. د فارس خبری آژانس لا راپور سره سم د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د دې خبرې په کولو سره چې نړۍ د روایتونو او استخباراتي جنگونو پړاو ته ورداخله شوې ده، ویل چې ټول باید د ډیجیټل پړاو چیلنجونو او فرصتونو ته ځیر اوسي. اغلی شاه محمود قریشی جواب تکړه مونږه لا اروپایي اتحادیه سره د ستراتیژیک تعامل او لا ترکیه سره د اقتصادي ستراتیژیک چوکاټ د پروګرام په وړاندې کولو سره د خپل ډیپلوماټیکو هلو زلو چورلیز د اقتصادي هوساینې او ګټې په لور بدل کړي دي. قریشی زیات کړه مونږه په همدې لړ کې افریقا ته د ورداخلي دا او په دغه سیمه کې د نه استفاده شوی فرصتونو او بازارونو د موندلو لپاره پروګرام تدوین او دغه د اجرا په حال کې یو. د افغانستان په کندهار کې د امریکا لخوا د کنګل شوو پیسو د آزادولو وخت نه وشوه. په کندهار کې یو شمېر سوداګرو، قومي مشرانو او د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پیسې دې آزاد کړي. دوی ویل چې دغه پیسې د افغانانو دي او له بندېدو سره یې په افغانستان کې سوداګرو او عامو خلکو ته تاوانونه رسیږي. په دغه غونډه کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر ویلي چې امریکا د دغو پیسو په کنګل کولو سره په عامو افغانانو ظلم کوي، ځکه دا پیسې په حکومت پورې اړه نه لري. هغه زیاته کړه افغان سوداګرو نړۍ ته صادرات کړي خو اوسې پیسې هلته بندې پاتې او دلته په افغانستان کې افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د غراز په دغه غونډه کې د پخوانی حکومت د قبایلو وزیر ګل آغا شیرزي هم ویل چې طالبان حکومت باید د پیسو آزادولو او نورو چارو لپاره متخصصین، سیاسي او ملي شخصیتونه که په بهر کې دي او دلته په هیواد کې راوبولي تر څو د موضوعات حل شي. شیرزي ویل که وضعیت همداسې روان وي د طالبانو نظام به دوام ونه کړي او باید په دې برخه کې اسلامي کانفرنس او ملګري ملتونه لاس په کار شي، ځکه چې 80% افغانان له لوږې سره مخامخ دي. دغه راز د کندهار سوداګرو هم پر امریکا سختې نیوکې وکړې چې اوس مهال له افغانانو سره ظلم کوي او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړي دي. د یمن جنگ آخري مرحله ته ورداخل شوې ده. فارس خبری آژانس وایي چې د یمن د لوړې سیاسي شورا غړي محمد العبقیتی په دې خبرې سره چې د یمن جنگ آخري پړاو ته رسیدل دی، ویل چې دا د سعودي عربستان او اماراتو په ګټه نه ده چې د یمن پر ضد خپلو تیریو ته دوام ورکړي، بلکې ښه خبره دا ده چې د سولې د موافقې په لور ګام پورته کړي. هغه ویل چې په داسې حال کې چې تیریګر هیوادونه هڅه کوي د یمن پر ضد له خپل ټول پوځي قدرت استفاده وکړي، د یمن مقاوم ځواکونه د بریدونو ته په سخت ډول ځواب ورکوي. د همداراز ویلي چې یمن د جنگي کشتیو او د سمندري توغندیو په تولیدونکي هیواد بدل شوی دی او نن سبا هیواد د اپاچی هیلیکاپټرونو ضد او د کشتیو ضد توغندي لري. په تیرو څو ورځو اونیو کې په تیر بیا په مارب ولایت کې د یمن د مقاومت د ځواکونو میداني بریالیتوبونه سبب شوي چې د سعودي عربستان د تیریګر ایتلاف ځواکونه د یمن په بیلابیلو سیمو د خپلو هوایي بریدونو په زیاتولو سره د یمن د حکومتي عسکرو پرمختګ سلو کړي. په یمن کې د سعودي عربستان او د هغه د ملګرو هیوادونو جنگونه تر اوسه د سلګونو زره کسانو د وژل کېدا او ژوبلې دا سبب شوي او څلور میلیونه خلک یې هم کډوال کړي دي. د سعودي عربستان پوځي تیریو دغه راز د یمن 50% بیخ بنای تباه کړي دي او دغه هیواد یې درملو او د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کړي دي. د دې مهال خبرونه له پاملرنې مې په دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د سیونیس رژیم د جنگ لا وزیر سره د هغه په کور کې د محمود عباس د کتنې اړخونه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. ایلوشن پوسټ سیونیسټی ورځپاڼې د سیونیس رژیم د جنگ لا وزیر سره په روزا این خار کې د هغه په کور کې د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو د مشر محمود عباس د کتنې خبر ورکړ او ویل چې امنیتی او اقتصادي مسائل د دغه کتنې او خبرو اترو ځنې موضوعګانې وي. د سیونیس رژیم د نوې کابینې د جوړېدو له وخت نه د سره د محمود عباس دا دوهمه کتنه بلل کیږي. د دواړو خواوو لومړنۍ کتنه د 13 اګست په وروستیو وختونو کې پر رام الله کې وشوه چې په تیرې تقریبا یوې لسیزې کې د دا ډول د اوچتې سطحې لومړنۍ خبرې اترې وې. په دې باره کې لومړنۍ ټکې د فلسطین د مقاومت غورځنګ حماس عکس العمل و چې دغه کتنه یې وغندله. ویل چې د محمود عباس دا اقدام د فلسطین د انتفاضې په شا باندې د خنجر د گزار په معنا دی. دا هم ټکی په دې باره کې دا دی چې دغه دوستانه کتنه په داسې حال کې وشوه چې فلسطین او فلسطینیان له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لویدیځه غاړه کې سیونیسټي پوسټکرو او پوځیانو په فلسطینیانو باندې تیری او د هغوی ځپنې زیاتې کړي دي. په غزې کې هم فلسطینیان همغه شان د دغه رژیم په کلهبندۍ کې دي. نو ځکه دا سیوا کتنه له فلسطینیانو سره د کینې او دښمنۍ د زیاتېدو په معنا ده. دریم ټکی په دې باره کې په هغې مدعا باندې ګواهي ده چې د فلسطین له کورواکه تشکیلاتو سره اړوند امنیتي ځواکونه په حقیقت کې د سیونیس رژیم د جنگ د وزیر فرمانبرداره دي او بې شکه د دغې کتنې یو چورلیز د فلسطینیانو لا زیات نه زیات دباو لاندې راوستلو او د هغوی د ځپلو لپاره په لویدیځه غاړه کې له سیونیسټو عسکرو سره د دغو ځواکونو یو ډول زیاته ملګرتیا او غږملتیا ده. څلورم ټکی په دې اړه د دې حقیقت خودنه کوي چې سیونیسټان په اوسني وخت کې د فلسطینیانو له خوځښتونو او د لویدیځې غاړې له فلسطینیانو سره د هغوی د پیوستون له څرګندونې څخه سخت په ویره کې دي. په نورو ټکیو سره هغه اصلي ویره چې سیونیسټان یې لري په لویدیځه غاړه او غزې کې د فلسطینیانو ترمنځ د اتحاد او یووالي د رامنځته کېدو احتمال دی، ځکه چې د څو وروستیو کلونو په بدلونو کې د لویدیځې غاړې فلسطینیان د غزې له اوسیدونکو سره د پیوستون په ضرورت ټینګار کوي. په حقیقت کې د لویدیځې غاړې فلسطینیان دې نتیجې ته رسیدلي چې د هغوی حقوق په خبرو اترو او مذاکراتو سره نشي ترلاسه کېدی، بلکې د سیهونستانو له ظلم او تیریو څخه د هغوی د ازادۍ یوازینۍ لاره مقاومت او د مقاومت په آپشنونو باندې ټینګار دی. خو په دې اړه پنځم ټکی له سیهونست رژیم سره د اړیکو د جوړولو پروژې ته ورګرځي. سیونیسټان هڅه کوي چې له محمود عباس او د لویدیځې غاړې له فلسطینیانو سره په خپلو لیدو کتو سره نورو هیوادونو په تیره بیا د سیمې عربي هیوادونو ته دا خبره الکا کړي چې د فلسطین مسله په یوې عادي او عامې مسئلې بدله شوې ده او حتی خپل فلسطینیان هم د اړیکو د جوړولو په لاره کې راغلي دي. شپږم ټکی په دې اړه د بن لاپید لا ماتیدونکي کابینې سره اړوندېږي. دغه کابینه په دې تکل کې دا چې لا سیونیسټانو سره په داسې لیدو کاتو سره دا وښیي چې د هغوی لپاره د فلسطین مسله نوره بیا هواره شوې ده. په دې ډول چې د کورواکه تشکیلاتو مشر په حقارت سپکاوي او ذلت سره د دغه رژیم د جنگ د وزیر کور ته ورځي او له هغه سره خبرې اتریکی. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سرانه خبرونه اورئ.
تاریخ پانا ډیر عزتمنو دوستانو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. سهار مو په خیر. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول یا دریمې خور له 1520 او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر له 3 نیټې سره برابره ده. یو زر درې سوه نه اویا کال وړاندې د 1460 هجری قمری کال د جمادی الاول په 1520 نیټه د اموی خلیفه ګانو دوهم معاویه بن یزید په مشکوک ډول وفات شو. هغه د خپل پلار یزید بن معاویه له مړینې وروسته حکومت ته ورسید، خو له دې عمله چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت علیهم السلام پر حق گنل د حکومت دوام ته گروهنه نه دلودله. دوهم معاویه په یو خطبه کې له حضرت امام علی علیه السلام سره د خپل نیکه معاویه او له امام حسین علیه السلام سره د خپل پلار یزید جګړه وغندلې او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له کورنۍ تجلیل وکړ. نوموړی وویل تر ټولو ناوړه څه زموږ لپاره هغه څه دی چې پوهیږو یزید بد مړ شو او په رسواهۍ سره د خدای جلال شانهو لور ته ور وګرځېد، ځکه چې هغه د پیغمبر اکرم عترت وواژه او د هغوی حرمت یې تر پښو لاندې کړ او کعبه یې وسوځوله. او زه هغه څوک نه یم چې ستاسو حکومت ته اوژه ورکم او ستاسو مسؤلیت وزغمم، نو را تاسو پوهیږئ او هو ستاسو حکومت. وروسته د یزید زوی معاویه له خلافته لاس واخیست او څو ورځې وروسته په مشکوک ډول وفات شو. نوموړی وویل تر ټولو ناوړه زموږ لپاره هغه څه دی چې پوهیږو یزید بد مړ شو او په رسوایۍ سره د خدای جلال شانهو لور ته ور وګرځېد، ځکه چې هغه د پیغمبر اکرم عترت وواژه او د هغوی حرمت یې په تر پښو لاندې کړ او کعبه یې وسوځوله. او زه هغه څوک نه یم چې ستاسو حکومت ته اوژه ورکړم او ستاسو مسؤلیت وزغمم، نور تاسو پوهیږئ او ستاسو حکومت. وروسته د یزید زوی معاویه له خلافت لاس واخیست او څو ورځې وروسته په مشکوک ډول وفات شو او د حکم زوی مروان د حکومت چارو په لاس کې واخیسته. اته سوه کاله پخوا د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول په 1520 نیټه د عربو یو ادیب او عالم ابن یعیش د نننۍ سوریې په یوه ښار حلب کې وفات شو. هغه په حلب، موسل او دمشق ښارونو کې له نحو او حدیث څخه د زده کړو وروسته د مرحلو له بشپړېدو وروسته یې تدریس ته مخه کړه. د ابن یعیش ډیر شهرت د نحو په علم کې و او ډیر شاګردان یې د دغه لوی عالم له محضره علم زده کړي او هر یو یې د خپل وخت د عالمانو په لیکه کې شامل شوي چې له هغو څخه د 8 هجري قمري پیړۍ مشهور ادیب او مورخ ابن خلکان ته اشاره کولی شو. یو سل 15 کاله مخکې د 1914 میلادي کال د ډسمبر په 13 نیټه روسی راهب او ماجرا لټونکی ګریګوري راسپوټین ووژل شو. هغه د لږ سواد یا تعلیم لرونکی بزګر و چې په چلول سره یې د یوه روحاني په توګه د روسیې دوهم نیکولای تزار دربار ته لاره پیدا کړه او د هغه د زوی له درملنې وروسته یې د تزار په دربار کې ځانګړی ځای پیدا کړه. ورو ورو د راسپوټین نفوذ او قدرت تر دې کچې پراخ شو چې د روسیې ټول وزیران او کسان د هغه تر حکم لاندې راغلل او تزار له هغه سره تړلی و. خو دغه قدرت ډیر دوام ونه مونده او راسپوټین په 1916 میلادي کال کې د یو شمېر روسي درباریانو لخوا چې د راسپوټین شتون او پر تزار د هغه له قید و شرطه پرته نفوذ د خپلو ګټو پر خلاف باله ووژل شو.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك
اگر نور دن کو سلامنا اونے کے ہلم و منے نن یو زال بیا دے الہی نمونو دے لڑے لے ول پروگرام سرازو جمیل بانگش لخپل گران همکار
علی اصغر عابدی سرا
تاسو خدمت تا حاضر شوی حکومت خبر چے پتیرو پروگرامونو کے لہر سے زیادہ تکرار شوی دا دا شے دا خود تعالی صفتی نمونہ دا پروردگار دا پیجندلو ډیر غورا لار دا حقیقت کې له دغه نمونو پرته زمونږ عاجز او محدود انسانانو لپاره د خدای پیژندل بیخي ناممکن دي. همدا شان متل ټینګار کړی چې بل هدف یې په الهي نمونو باندې متخلق کیدل او په خپل وجود کې مو د هغوی د وړانګو منعکسول دي. خدانو ګرانو دوستانو په نننی پروګرام کې درته د خداوند متعال یو ډیر ښایسته نوم تواب په حق لدر سره غږیږو. parstoday.com/biz زموږ د انټرنیټي سایټ درکت پروګرام دوام ته پام وکړئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
توبه د پښیمانۍ په څرګندولو سره د ګناه د پرېښېدو او ورڅخه د ستنېدو په معنا ده. تواب چې له توبې څخه وتلی دی د ډېر توبه قبلوونکې په معنا دی. په دې معنا چې هر څوک ګناه وکړي او بیا توبه وباسي او د تواب خدای په لور ستون سو نو خدای تعالی یې توبه قبلوي، او که دغه عمل بیا بیا وسي او بنده ګناه وکړي او له ګناه وروسته بیا ستون سي او د پښیمانۍ څرګندونه وکړي نو خدای پاکه توبه منی، او دا کار د پراخ رحمت او له انسانانو سره د مهربانۍ په معنا ده. د سوره زمر په 15 مبارک آیات کې تواب خدای فرمایي: ووایه ای زما هغه بندگانو چې په ځان مو زیات کړی دي په ګناهونو کې له حده وته یاست، د خدای له رحمته مه نا امیده کیږئ، بې شکه چې الله ټول ګناهونه بخشی، بے شک چې هم هغه بخشونکی او ډیر مهربان دی. حتی په اسلام کې د خدای تعالی له بخشش نه امیدی یو ستره او کبیره ګناه ګڼل سوې ده. البته په دې شرط چې توبه حقیقي او د زړه له کومې وي، او توبه کوونکی دوباره د ګناه کولو نیت نه ولري. دا شان انسان چې تر څو ژوندی وي کولای سي چې له ګناهونو په توبې سره د تواب خدای په لور ستنې دوته هیله مند وسی.
عزیزانو، به شکه چې ګناه کول خاص بندگان لره دی، او توبه له ګناه څخه د ستنېدو او د رجوع په معنا ده. خو کله چې د توبې نسبت خدای ته ورکول کیږي نو رحمت ته د هغه د ستنېدو معنا ورکوي، یعنی کوم رحمت چې د ګناه کولو په وجه له خپل بنده لرې کړی و د اطاعت او بندګۍ لارې ته د هغه له ستنېدو وروسته یې بیرته ورکوي، او په همدې وجه د خدای په هکله د تواب تعبیر رحمت ته د ډېر ستنېدونکي په معنا دی. د بقرې د مبارکې سورې په 8 آیت کې د حضرت آدم علیه السلام د توبې د څرنګوالي په هکله راغلی دی: او آدم لخبل ربا څو خبر زده کړې او خدای یې توبه قبول کړه، به شکا همغه خو توبه قبولونکي او خو مهربان دی. د قران کریم زنو مفسرانو د توبه لفظ په حق لا ویلي: توبه د خدای او بندگانو ترمنځ یو ګډ لفظ دی. کله چې بندگان په دغه کلمې توصیف شي نو معنی دا وی چې د خدای په لور ستنه شي،
ځکه چې هر خطا کار په خپل ګنا سره په حقیقت کې له پروردګار تښتیدلې او کله چې توبه کوي نو د هغه خوا ته ستنېږي، ځکه د بنده توبه د خدای له خوا د دوو توبو ترمنځ ده، په دې معنا چې بنده په هیڅ حال کې له خپل خدای څخه بې نیازه نه دی او که د ګنا له تیرو څخه خلاصې وغواړي نو په لومړي پړاو کې باید خدای دا توفیق ورکړي چې خپل رحمت د هغه په برخه کړي څو په توبې کولو بریالی شي، او کله چې په توبې وتوانېږي نو بیا هم د خدای له خوا یوې بلې توبې دا محتاج وي، او هغه دا چې بیا خدای تعالی خپل رحمت او لورینه د بنده په لور خلاصه کړي او توبه یې ومني. نو بس د بنده توبه هله قبلېږي چې له خدای څخه د دوو توبو ترمنځ راشي، همغه ډول چې د سورې توبه په 113 آیت کې فرمایي، هغه درې کسان چې د تبوک په جنگ کې له ګډونه یې ډډه وکړه او مسلمانانو ورسره اړیکه غوڅه کړه تر دې چې مځکه په خپلې ټولې پراختیا سره په هغو تنګه شوه او حتی لزانه تنگ شول، دغه وخت پوه شول چې له خدای نه بغیر بل لوري ته د پناه ځای نشته، بیا د خدای خپل رحمت ته هغوی په برخه کړ او هغو ته یې توفیق ورکړ چې توبه وکړي. خدای تواب او رحیم دی. یو بل په زړه پورې ټکی چې اشاره ورته کوي شو د رحیم نوم دی چې په دې آیت شریف کې له تواب نوم وروسته ذکر شوی دی. د خدای مؤمن بنده چې تر څو په دې دنیا کې وي تل له شیطانی وسوسو نفسانی کششونو او همداشان غفلتونو لټیو او کله ناکله ناهیلیو سره مخامخ کیږي چې هر یو یې له الهي لارې د پاتې کېدو او زوال سبب کیدی شي. په دې ټولو موردونو کې تواب خدای په خپل رحمت سره هغه ته توجه کړی ده او له بیا بیا خویدو سره سره یې ورته د ستنېدو او توبې لاره خلاصه پرېښودلې ده. خدای له خوا د بندګانو د توبې دا بیا بیا قبلیدل د پروردګار او پالونکي د تواب نوم لا آثار دي.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خدای تعالی خپل تواب دی، یعنی خپل توبه کوونکو بندگانو ته په ډیره مهربانۍ کرم رحمت او مغفرت سره نظر کوي. له بلې خوا خپل توبه کوونکي بندگان خوشوي، لکه څنګه چې د بقرې د سورې په 222 مبارک آیت کې فرمایي، بېشکه چې خدای له توبه کوونکو سره مینه کوي. له امام محمد باقر علیه السلام څخه په یو حدیث کې نقل سوی دی چې فرمایي، هر کله چې له یو سړي څخه د شپې په تورې تیاره کې د هغه اوښ او توشه او بال بچ په یوه صحرا کې ورک سي او د هغو د موندلو لپاره د هلو ځلو په دوران کې ناڅاپه ومومي، څومره خوشحاله کیږي. خدای تعالی هم د خپل هغه بنده په نسبت چې توبه کوي او د هغه په لور ستنیږي له دغه سړي نه ډیر خوشحاله کیږي. په دې هکله یو بل په زړه پورې حدیث له امام جعفر صادق علیه السلام څخه نقل سوی دی چې فرمایي، کله چې بنده حقیقي توبه وکړي خدای ورسره مینه کوي او په دنیا او آخرت کې ګناهونه پټوي. هر څومره ګناهونه چې د هغه موکلو فرشتو لیکلي وي د هغوی له یاده یې وباسي او د بدن اندامونو ته یې وحیه کوي چې ګناهونه یې پټ کړئ او د ځمکې هغو سیمو ته چې ګناه یې پکښې کړي وي حکم کوي چې د هغه ګناهونه وپوښي. له دې حدیث شریف څخه پوهیږو چې خدای تعالی د خپلو بندګانو توبې ته څومره اهمیت ورکوي او د هغه په حقیقي توبې سره ورته ګناهان په بشپړه توګه بخښي او د انسان زړه او روح نورانی کوي او همداشان د خدای له نعمتونو ډک جنت ته ننوتل یې په نصیبوي.
عزیزانو، د خدای تعالی توبوال انسان ته ډېر امید او پریمانه قدرت ورکوي چې په هر ګناه کې د هغه تواب په لور ستون شي چې هغه هم ورته مخ اړوي او بنده باید د دغه نعمت شکر گزار اوسي او شکر یې دادی چې د تواب خدای په شان د نورو خلکو بخنه ومني. لکه څنګه چې حضرت امام حسین علیه السلام فرمایي، که یو کس زما پخی غیق کې ما تا کنزل وکړي او په دې بل غیق کې رنا بخنه وغوړي نو داغه بخنه منم، ځکه چې امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام رتا فرمایلی چې زما له نیکه رسول الله مبارک نه واوریدل چې فرمایي حوض کوثر ته نشي تلی هغه کس چې بخنه و نه مني که هغه پر ځای وي او که بے ضایا.
گرانو دوستانو، د پروگرام په وروستیو شیبو کې ستاسو پام د امام سجاد علیه السلام د صحیفې سجادیې یوې دعا ته راړو. امام زین العابدین علیه السلام په دې دعا کې د رښتونې توبې حالات او د حقیقي توبه کوونکي حالات او له ګناهونو څخه د خلاصۍ لارې بیانوي. د دې دعا د مضامینو له مخې د انسان باطنی بدلون د حقیقي توبې شرط دی او د خدای مینه له ګناه څخه د ژغورنې کلا ده. د دې مبارکې دعا په یوه برخه کې لولو: ای خدایه، ته ښه پوهیږې چې ما څه کړي دي، نو بس هغه ګناهونه راته وبخښې چې ته پرې په خپله ښه خبر یې او په خپل قدرت سره مې هغه لور ته بوځې کوم چې ستا خوښ وي. ای زما خدایه، زه د خپلې توبې په ساتلو ټینګ نسم پاتې کېدلای، مګر دا چې ته مې له ګناه څخه وساتې او له ګناه ډډه نسم کولای، خو که ته یې توان راکړې نو ما ته پوره توان راکړې او له ګناه څخه د ساتونکي عصمت په ترلاسه کولو کې مې مرسته وکړې. ای خدایه، ازما دا توبه داسې وګرځوې چې له دې وروسته مې بلې توبې ته ضرورت پاته نسی، داسې توبه چې زما د تیرو ګناهانو د پاکېدو او په پاتې عمر کې مې له ګناه څخه په امان کې د پاتې کېدو سبب سي. آمین یا رب العالمین.
عزیزانو، د حضرت امام سجاد علیه السلام په همدې دعا سره د تاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
یوا بلا حماسه
گران و قدر من آوریدون کو دا تاو دو سلامونو پا ورانده که اولو سره و سمزا فاطمی لخبل محترم هم کار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور تا حضر شویو چی دا یو بل اماسه ترنوان لانده دا جدی یا دا مرغومی دا نهمې نیټې د پاتسون په اکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د دې لپاره چې پوښی چې د جدې نهمه د اسلامي انقلاب په تاریخ کې څرنګه پیښ شوې زموږ سره لاوسی.
خوږو دوستانو، د مرغومې یا جدې د میاشتې نهمه نیټه د اسلامي انقلاب تر باریا وروسته د اسلامي ایران په تاریخ کې یو تلپاتې ورځ ده. دغه ورځ د یو برخلیک ټاکونکي او خود جوشه پېښې یادونه کوي چې له مختلفو اړخونو څخه د اهمیت وړ بلل کیږي. دا چې ولې دغه ورځ په یو تلپاتې او برخلیک ټاکونکي حماسې بدله شوه او کومې ځانګړنې دغه ورځ له نورو پېښو څخه بېلوي، د روان خبرونه د باس وړ موضوع ده.
دوستانو، د دیالس سوا تاتیایم لمریز کال د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه داسې یوه ورځ ده چې په دغه ورځ کې د ایران ولس په یوه خود جوشه بې ساري او ستر لاریون کې وښوده چې خپل او د اسلامي انقلاب دښمنان ښه پېژني او هیڅکله د دښمنانو په دسیسو او چلولونو خطا نه وزي. هغو پیښو لاملونه له وړاندې نه زمینې برابرولو ته په کتو سره چې په 1983 لمریز کال تر ټاکنو وروسته رامنځته شوې، د اسلامي جمهوریت له نظام څخه په دفاع کې د مرغومې د میاشتې د نهمې نیټې حماسه وزېږېده. له یادو پیښو څخه یوه هغه بهیر و چې موخه یې د اسلامي نظام د بنسټ د رنګولو او د هغه په اړه د پوښتنو او د نیوکو راپارول و. په دې خاطر د مرغومې د نهمې تاریخ د ستر لاریون یو لامل کیدای شي. تر ټاکنو وروسته د ناکامو نوماندو له لورې د چټي ادعاګانو سره مقابله وبلل شي، لیکن دا یوازې د دې حماسې یوه برخه ده.
د 1983 لمریز کال په فتنې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د ټاکنو په پړاو کې ماته خوړلي کاندیدانو د ناوړې استفادې لپاره فرصت غواړو ته زمینه برابره کړه، او دغه فرصت جوړونه د اسلامي نظام تر نسکورېدلو په پلمې سره پر مخ لاړه او هېواد یې له بلواو سره مخامخ کړ او د جوړښتونو د ړنګېدو تر درشل پورې بوتله. یو بل عمل چې د جدې د میاشتې د نهمې نیټې د ستر لاریون سبب شو، هغه د محرم په مبارکې میاشتې کې د عاشورا د ورځې سپکاوی و چې د ایران د دینی خلکو د احساساتو د پارېدو سبب شو. له دغې فتنې څخه داسې شواهد ترلاسه شوي چې په دغو بلواو کې په ځانګړې توګه د امریکا او د اروپایي هیوادونو لاسوهنې وښودلې. امریکا او اروپایي هیوادونو په ایران کې د اسلامي نظام د نسکورولو په موخې سره د دغې فتنې او بلواو مدیریت کاوه، خو د ایران د اسلامي جمهوریت ولس په یوه ستر او میلیونی لاریون کې له بلواګرو او د دینی ارزښتونو د سپکاوي کوونکو څخه د بارات په اعلانولو سره فتنه جوړونکو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړ. هغه فتنه جوړونکي چې په ټاکنو کې د درغلې په پلمې سره غلطه لاره یې خپله کړې وه او د اسلامي نظام د له منځه وړلو اراده یې درلودله.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د جدې د نهمې نیټې د تاریخي ورځې د اهمیت په اړه وویل: د جدي د نهم نیټه ورځ په هغه عظمت سره د دینی او انقلابی ارزښتونو څخه چې دفاع کی ورته لوبته د ولس جواب وو. د ایران د اسلامي جمهوریت تلسمې ولس مرشزه ټاکنې ورسته بلواوی یو معمولی پیشه نه و، بلکې د بهرنیانو له لوري د نرم کودتا یا د مخملي انقلاب په چوکاټ کې پلان شوی و. په دې خاطر د جدي د نهم نیټې د حماسې ټولنیز او سیاسي اړخونو ته په کتنې کې باید په دوو مهمو ټکو ټینګار وشي او وڅېړل شي. لومړی د ایران د ولس بصیرت او دښمن پیژندنه ده چې په حساسو شرایطو کې په هر ځای او هر وخت کې چې د اسلامي جمهوریت له هویت او اعتبار څخه د دفاع ضرورت رامنځته شي، خلک له هر ډول دسیسې او فتنې سره پریکنده چلند کوي. دوهم، د امریکا او د اسلامي انقلاب د دښمنانو د هلو ځلو د نویو اړخونو څرګندېدا ده چې د نرم جنگ په چوکاټ کې د فتنې د جوړولو په موخه خلک د نظام په وړاندې راپاروي.
امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې ایران په سیاسي، اقتصادي او کلتوري کړکیچونو کې ښکېل کړي او د خلکو ترمنځ د واحده د کمزوري کولو له لارې د ایران په اسلامي جمهوریت کې له داخله کمزوری او اړې ګړې رامنځته کړي. د 1383 لمریز کال د فتنو اړوند پیښې په حقیقت کې د اسلامي نظام د نسکورولو په لړ کې پلان شوي وې. د دغه پروژې د پلانونکو هدف په ایران کې سیاسي نظام، اقتصادي نظام، دینی ارزښتونو او کلتوري او ټولنیزو اصولو زیانمنول وو، څو د هغوی په فکر کې ایران بې ثباته او حالات یې هم ترنګلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو مخکنی وزیر هیلری کلینټن د سختو انتخاباتونو تر عنوان لاندې په یو کتاب کې په ایران کې د 1383 لمریز کال د ولسمشری لټکنو وروسته پیښو ته په اشاره سره لیکلی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما حکومت په ایران کې د 1383 لمریز کال تر بلواو وروسته د لسګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره د ایران اسلامی جمهوریت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ایران د اسلامی نظام 5000 مخالفینو ته روزنه ورکړې دي.
د 1383 هجری لمریز کال د فتنې د ځینو بندیانو په اعترافاتو او شواهدو کې ګلوبل وایسز په څیر د دسیسو ته اشاره شوې چې مرکز یې د امریکا د هاروارد په پوهنتون کې و. دغه دسیسه د یوې پروژې په چوکاټ کې له 2004 میلادي کال نه پیل شوې وه. د دغه پروژې هدف د امریکا په سیالو هیوادونو کې د نفسیاتي جګړې په مخه بیول دی. د شواهدو له مخې امریکا د نرم پرزونې لپاره له مختلفو تیوریسانو یا انډیالانو څخه ګټه پورته کوي، من جمله جین شارپ چې په خپله مؤسسه کې د نرم پرزونې په موخه د حکومتونو د کمزوري ټیکو د موندنې لپاره خپل د عمر 50 کاله لګولی دي. په دې خاطر د دښمنانو له نرم جنگ سره د مقابلې لپاره بصیرت او ویشتیا له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی چې په دې زمینه کې د جدي د میاشتې د نهم نیټې حماسه یو وتلې بیلګه ده. په حقیقت کې هغه څه چې د ایران اسلامي انقلاب له نورو غورځنګونو او انقلابونو څخه بیلوي په ټولو ډګرونو کې د خلکو اوخیارتیا او بصیرت لرونکی حضور دی.
لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایلی دی، د 1383 لمریز کال د جدي د میاشتې نهمې نیټې په پیښې کې یو اساسي ټکی موجود دی چې د اسلامي انقلاب هویت او ماهیت ورګرځي. یعنی ما غوړز چې زموږ د انقلاب په اصل او د 1350 مریز کال په ستر او بیساری تاریخي پاتون سره واکمن شو. د جد یا مرغومی د میاشتې په نهمې نیټې حماسې کې هم ځان وښوده په داسې توګه چې د ټولو لپاره له بدغواړو او دښمنانو رانیولې بیا تر دوستانو پورې د شک ځای پرې نه ښودل شو. هغه ورځ څه وه؟ هغه د خلکو په زړونو باندې د دین واکمني وه. دلته موږ دوه عنصرونه د یو بل تر څنګ لرو. یو د خلکو عنصر دی. خلک په هر هیواد او هرې ټولنې کې همت کوي، بصیرت غوره کړي، د عمل میدان ته ودانګي، ټولې ستونزې هوارولی شي. یعنی د ستونزو لوی غرونه د خلکو د پراخ شتون په وړاندې له منځه ځي. د خلکو پراخ شتون غرونه ځای په ځای کولی شي. دا یو ښکاره حقیقت دی چې د ټولنیزو چارو اکثره څارونکي په صحیح معنا نه دي پوه شوي. په دې خاطر دغه تاریخي ورځ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې په یوه نه هیریدونکې ورځ او له بصیرته په راپورته شوي حرکت، د حساسو شرایطو د پیژندنو او د ایمان په تکیه سره د ولسي ارادې په ورځ بدله شوې ده. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بلې خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.